میزبان شماست. هانسر خوش آمدین.
ډیر زیاته مننه رش همایون. قدرمن دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شو. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د شورا یو هیئت برخه لري. طالبان هم ویلي چې په غونډه کې به یو پلاوی ګډون وکړي. په دې غونډه ریپورت لرو. دا مورې چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې خبرو ته د یمن د جګړې د ښکېلو ډلو د حاضرولو مهلت د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه پورې وغځوه. دوستانو، یو بار بیا مو هرکلی کوو. زه اجملندیم او په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران همکاري کوي. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش په نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. او امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روانې نومبر میاشتې تر 20 نیټې د افغان حکومت له چارواکو او نورو اړخونو له استازو سره وګوري، څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې د ختمولو په مقصد خبرو ته وهڅوي. طالبانو هم د افغانستان د حکومت پر ځای له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وایي خلیلزاد هیله من شوی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیت هیئتونو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه اخیستي. بیان زیاتوي د دوامدار سولې لپاره په کار ده چې ټول افغانان د خپل هیواد د راتلونکي لپاره خپل نظر څرګند کړي. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش په نن یا د دوشنبه په ورځ اعلان کړي. د دې کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د ریاست جمهوریت د انتخاباتو لپاره هغه مهال ویش مساوده آماده شوې ده. همدا چې کمیسون لخوا تصویب شي، یا همدانن او یا هم سبا وایي رسما د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1999 کال د وري په 1.3 نیټه ترسره شي. دا جرمنی حکومت د کابل پولیسو سره د زر زغره لرونکو واسکټونو مرسته کړې ده. د کابل امنیه قمندان جنرال سید محمد روشندل ازادي رډیو ته ویل دا زغره وال واسکټونه پرون دوی ته وسپارل شول. خغلی روشندل زیاته کړه
دوست هیواد یو زر واسکت پارک په تظاهرات او په مظاهره کې استفاده کیږي مرسته کړې ده.
جنرال روشندل د جرمنی د امرسته د کابل د پولیسو د ساتنې لپاره خورا غیزمنه بولی وایي چې د عامه امن او نظم پولیس او د چټک برګون د قطو سرتیری بل هغو څخه کار واخلي. په کندوز ولایت کې د غالۍ اوبدلو د صنعتي خارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پایل شوې. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی وایي د دې خارګوټي د رغونې چارې د ښاري پراختیا وزارت ډیزاین کړي او تمویلوي. ښاغلی نعیمی زیاته کړه چې دا پروژه به په درې پړاوونو کې بشپړه شي.
د خلن بافي شهرک افتتاح وکړل. د عسکران په منطقه کې تقریبا دا درې مرحلې لري. اوله مرحله نن شروع شوه. په دې مرحله کې 3400 شاوخوا افغاني لګښت باندې راځي.
دا کندوز والی ویل چې د کندوز غالی اوبدونکو په خارګوټي کې د استوګنې ودانۍ هم په پام کې نیول شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او 9 موسسې په نښه شوې. د اوکراین لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي کورټ وول کرویل په دې ډله کې هغه افراد او موسسې شامل دي چې د روسیې په قلمرو کې د اوکراین د کریمیا د ټاپو د ادغام په برخه کې له مسکو سره مرسته کوله. ښاغلی وول کر پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني مرکه کې پر هغه عواملو رڼا واچوله چې دا موسسې او افراد د امریکا په بندیزونو کې شامل کړل. بندیزونه پر هغه درې افراد او نه هم وسوله کېدل چې د خصوصي پانګونه او خصوصي کولو په پروژو کې د پانګونو لاري اوکرين د کریمیا سیمه د ادغام په برخه کې لروسیا سره مرسته کوله او یې له بشري حقوقو جدي سرغړونه کړي. ول کارټینګار وکړ چې متحده ایالات د کریمیا اشغال پر رسمیت نه پیژني او هیڅ کله به هم ونه پیژني. د امریکا د انرژي وزیر وایي د امکان لا هم شته چې واشنگتن به د بالټیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیه او جرمني ترمنځ د طبیعي غاز د پایپ لاین د رغونې پر پروژه بندیزونه ولګوي. ریک پیری له وارسا څخه د کتنې پر مهال خبریالانو ته وویل دی داسې نښې نښانې نه ویني چې امریکا به کله هم د نارد سټریم دوه په نوم د دې پایپ لاین ملاتړ وکړي. مسکو د 1230 کیلومتر په اوږدوالي د دې پروژې د رغونې ملاتړ کوي. متحده ایالات، پولینډ، د بالټیک هیوادونه او د اروپایي ټولنې ځینې هیوادونه له دې اندېښنه لري چې ښایي د دې پروژې رغونه به اوکراین د ګاز د لیږد له وسنۍ لارې وباسي او په نتیجه کې به د انرژۍ په برخه کې پر روسیې د اروپا اتکا لا زیاته شي. د امریکا د انرژۍ وزیر ویل بندیزونه یو هغه انتخاب دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې یادونه کړې ده. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. دا کاسو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د اډیکېدو لپاره د اروپای ټولنې په منځګړیتوب پرون په بروکسل کې سره وکتل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ او کاسو د ولسمشر هاشم تاچی ترمنز د دې غونډې قربانوه او دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پریستینیا د هغه پریکړې له کبله چې د سربیا پر محصولاتو یې ګمرکي تعرفې وضع کړي لانجمنې شوې. د بروکسل له کتنې وروسته چې یو ساعت څخه کم وخت ونیو میرمن موګرنی وویل دوی پریکړه وکړه چې تماسونو ته به دوام ورکوي څو د پرونۍ غونډې د نتایجو ارزیابي وشي. هغې پر دواړو خواوو ټینګار وکړ چې له داسې ویناوو، اقداماتو او تدابیرو ډډه وکړي چې د اړیکو د عادي کولو د روحیې مخالف وي. دا خبره دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. تفصیلی هر وخت سمګ په وی پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت د غونډه کې برخه اخلي. افغان حکومت ویلي دی چې د غونډه ته یې استازي نه ورسي. طالبانو یو هیئت هم په غونډه کې ګډون کوي. په د مسکو د غونډې په اړه به یو رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي بهیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی او وایي چې دا یو نیک اقدام دی. د ښځو ګډون په سوله کې په دې موضوع باندې په کابل کې یو شمیر ښځینه فعالانو څرګندونې کړي. په اړه یې رپورټ لرو. افغان سیاسي او حقوقي کارپوهان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې ولسمشر د درې مرستیالان ولري او اجرایه ریاست دې هم موجود وي او درې مرستیالان دې ولري د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د سولې د هڅو نه مخبرو او د خبرونې په دوهم نمایي کې زموږ دوونیس پروګرامونه خبريږي چې یو د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو یو یونیسف ادارې ځانګړی پروګرام دی او بل هم کور کړی دی. یو ار بیا ستړي مشي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. د افغانستان د سولې د شورا یو هیئت په دې غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. طالبان ویلي چې په دې غونډه کې به د دوی هیئت هم ګډون وکړي. همداراز رپورټونه وایي چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې حاضر وي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د امریکا د یو استازی ګډون یو مهم پرمختګ بولی. په افغانستان کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روسیې په قربتوب د غونډه نن په مسکو کې جوړیږي. د سولې د عالی شورا سلاکار او د اجرایه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته اشاره وکړه او هغه یې بریالی وبللې. خغلی قاسمیار د مسکو په غونډه کې د امریکا د استازي ګډون هم یو مثبت ګام وباله او د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
یو مهم چي کې دا دی چې د امریکې نماینده هم پکې ګډون کوي. امیدوار یو چې په دغه ناست کې یو اوچت او روښانه پیام راوخیږي چې ورته بین الافغانی دیالوګ وایو یا خبرو اترې وایو، ځکه چې سوله او ثبات په افغانستان کې معنا د سوله او ثبات په سیمه کې او په نړۍ کې لري.
متحدو ایالاتو ویلي چې په روسیه کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پولادینو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې واشنگتن خپل استازی له افغان حکومت سره په همغږي کې د مسکو غونډې ته استوي.
I can tell you that in coordination with the Afghan government The United States Embassy
زکولای شم تاسو ته وایم چې په مسکو کې د امریکا سفارت به د افغانستان له حکومت سره په همغږي کې خپل یو استازی د غونډې ته واستوي څو پر بحثونو څارنه وکړي. متحده ایالات دا چمتووالی لري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې له ټولو لیوالو اړخونو سره ګډ کار وکړي. خغلی پولادینو په عین حال کې دا هم په ډاګه کړ چې د روسیې په ګډون هیڅ هیواد نشي کولای چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په چاره کې د افغان حکومت ځای ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا هم پرون تایید کړ چې په مسکو کې د امریکا د سفارت استازی به د مسکو په غونډه کې د ناظر په توګه حاضر وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغان حکومت استازی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د سولې عالی شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه برخه پکې اخلي. د سولې د عالی شورا د مرستیال حاجی دین محمد په مشرۍ د دې شورا یو څلور کسیز پلاوی پرون روسیې ته ولاړ او په همدې حال کې طالبانو پرون د مسکو غونډې ته د خپل استازي پلاوی د استولو خبر ورکړ. طالبانو په یو بیان کې ویلي دی چې د دې غونډې هدف د سولې خبرې نه دي، بلکې د افغانستان د کارکېج د حل پر لارو چارو به خبرې پکې کیږي. په پام کې وچه د مسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په لومړیو کې پیل شي، خو وروسته له هغه تر دې مهاله وزنډېدله چې افغان حکومت وویل ګډون نه پکې کوي. د افغانستان حکومت له هغه وخته تر اوسه ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې په اړه هر راز غونډه به د افغانانو په مشرۍ او ملکیت جوړیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې له یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو سره ولیدل او د سولې په اړه د هغو نظریات واورېدل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په اړه د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره د سلام مشورو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې دا بهیر په هیواد کې ملي اجماع ته اړتیا لري.
بلخوا د افغانستان د خزو شبکه وایي که افغانستان کې د سولې پر روانه پروسه کې خزو ته عملی برخه ورنکړل شي دغه پروسه به نیمګړې وي. پر دې موضوع د خان محمد سین رپورټ اورو.
د افغانستان د خزو شبکه د هیواد د سولې د روانه پروسې په مذاکراتو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي. د دغه شبکې غړو او د خزو د حقونو یو شمېر خزینه فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې د ګډون حق ورنکړي دغه پروسه به نیمګړې او دوی به ونه مني. د افغانستان د خزو د شبکې مشر پلوشې حسن وویل د سولې او پرمختګ په نامه هر هیوادنۍ او بهرنۍ هڅه او حرکت چې د افغانستان د خزو ولس کلنې لاسته راوړنې زیانمنې کړي د دوی له غبرګون سره به مخ شي.
د سولې پروسه جدي مشارکت ته ضرورت لري. ښځې باید د مذاکراتو په میز کې حاضر وي. دا چې دا مشارکت د ښځو په دریځ څومره تاثیر کوي دا هغه وخت معلومیږي چې ښځې په مذاکراتو کې شامل وي. د ښځو مشارکت کیدای شي په مختلفو برخو او مختلفو سطحو کې وي.
په دې ورځ د افغان مېرمنو شبکې یوه اعلامیه هم خپره کړه چې پکې راغلی و افغان مېرمنې نه غواړي چې حکومت، سیاسي ګوندونه، نړیواله ټولنه او داسې نور اړخونه یې د معاملو قرباني کړي. دوی ټینګار وکړ چې د دوی حقونو ته باید د افغانستان د اساسي قانون، د بشري حقونو د سازمانونو، د ښځو د حقونو اړوند د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره لازم پام وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه د افغانستان د ښځو د شبکې په ګډون له ټولو قشرونو سره خبرې شوې دي. د دغه شورا غړي ایوب رفیقی آزادی راډیو ته وویل دغه پروسه په ډیر ابتدایي پړاو کې ده او کله چې پکې لکه څه پرمختګ وشي د افغانستان ټول قشرونه به پکې ځان وویني.
هغه بستر چې د سولې لپاره پکار دی یا هغه واحد ذهنیت چې د سولې لپاره پکار دی موږ هغه ادرس تر اوسه پردې ایجاد کړ. دا ډېر وختي خبره ده. زه دا نه وایم چې د ښځو مسله په د سولې په پروسه کې باید سړی د سترګو واچي، مګر نور وسایل دي چې هغه وسایل ډېر موږ پر هغو باندې باید باد.
د افغانستان د ښځو شبکه په داسې حال کې د سولې په مذاکراتو کې د ښځو په مشارکت ټینګار کوي چې د پنځم به پورس د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی چې دغه شورا مرستیاله حبیبه سرابی هم پکې و مسکو ته لاړ چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره په لومړنیو خبرو کې برخه واخلي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي بهیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی او د یو نیک اقدام بللی. د دې بهیر مشر احمد ولی مسعود پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل د سولې لپاره د لارو موندلو په هدف د امریکا د حکومت وروستۍ هڅې د پام وړ دي. تفصیل د خان محمد سین په یو بل رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي جریان که څه هم د هیواد د سولې سیزو پر اوږدې جګړې اندېښنې ښیي، خو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د وروستیو هڅو هرکلی هم کوي. د دغه جریان مشر احمد ولی مسعود د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې چې د یاد جریان لخوا د سولې لپاره د لارو د موندلو په هدف جوړ شوی و وویل د سولې هڅې باید هر اړخیزي وي او د افغانستان پایښت پکې خوندي وي.
نن چې امریکا آماده سوي او غواړي په افغانستان کې سوله تامین کړي، موږ یې هرکلی کوو، خو په لومړي پړاو کې ښه ده خپل غږ ورسوو چې له سولې نه مو هدف څه دی. له سولې نه مو هدف یوازې د جګړې ودرول نه دي، بلکې نظر مو دا دی چې خلک ټولنیز عدالت، سیاسي ثبات، ملي وفاق، سوکالي او د هیواد ملي پایښت ته ورسیږي.
د ټینګار وکړ چې د سولې په هڅو کې باید د خلکو ونډه له نظره پرې نه وځي، ځکه د ده په خبره خلک په دې پروسه کې اساسي رول لري او په ټولو مسایلو باید خبر وي. په ورته وخت کې د سولې په تړاو د حکومت په پروګرامونو انتقاد وکړ. ویل حکومت په دې لاره کې اغیزمنې هڅې نه دي کړې. د افغانستان د ملي اجنډا د سیاسي جریان مشر دا خبرې په هغه ناسته کې چې د سیاسي ګوندونو یو شمیر مشران او د پخواني حکومت ځینې غړي پکې هم حاضر وو وکړې. په جوړه ناسته کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي امنیت د شورا سلاکار رنگین دادفر سپنتا وویل طالبان اوس ډېر نفوذ لري او خبرې ورسره کیږي. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناستې ته هم اشاره وکړه. ویل افغانستان چې د سیمې د هیوادونو په رقابتونو کې ایسار دی، باید ترې راووزي او هڅه دې وشي چې په دې اړه یوه ستراتیژي جوړه شي. په پام کې ده چې سبا د جمعې په ورځ د روسیې په نوښت په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه ناسته جوړه شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه ناسته کې د افغان حکومت د استازي د نه ګډون خبر ورکړی دی. بلخوا امریکا د افغانستان د سولې لپاره د هڅو په لړ کې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی چې تر اوسه افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په دغه ناسته کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په هکله هم بحثونه وشول چې ځینو ورته خوشبیني وښوده. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د ثبات او حراست د شورا غړي عمر داوودزی پرته لدې چې د سولې د پروسې په اړه جزئیات ورکړي ویل
د سولې د خبرو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ لږ څه پرمختګ شته او وینو چې طالبانو هم د قطر دفتر بدل او کچه لوړوي. هیله شته زه خبر یم چې په دې برخه کې پرمختګونه موجود دي.
د دې سولې د خبرو په اړه د خلیلزاد پر هڅو ټینګار کوي او وایي نوموړی چې کومې هڅې کوي باید د افغان حکومت او خلکو نظر هم ولري او په دې برخه کې مشورې واخلي. د په دې هم ټینګار وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره باید د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي او بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د مرستیالې ډاکټر حلیمی په مشرۍ واحد پاکستان ته تللی او په دې هیواد کې د میشتو افغانانو په اړه د پاکستان له چارواکو سره کتلي. دواړو خواوو د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو او د کډوالو د چارو لپاره د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو په اړه خبرې کړي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
افغان او پاکستانی چارواکو په پاکستان کې د میشتو قانوني او غیر قانوني ډیر افغان کډوالو په اړه په اسلام آباد کې خبري وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل دوړو خو په عزت تدریجي او له مهالویش سره سم خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرتستنېدو په باب د دوړخیزو همکاریو د سیاتیدو پر لارو چارو خبري وکړي. پاکستان هغه افغان کډوال غیر قانوني ګڼي چې په دغه هیواد کې راجستر شوی نه دي. د دوړو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې همداراست پریکړه وشوه چې افغانستان ته د ټولو افغان کډوالو د بیرتستنېدو پر موافقه شوی مهالویش او د ستنېدو پر څرنګوالي څارنه وشي. دوړو هیوادونو د سولې او ثبات لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې د کډوالو لپاره یو ګډه کاري ډله جوړه کړې ده. د سولې او ثبات لپاره د افغانستان پاکستان د عمل ګډ پلان له تروریزم سره د مبارزې د تشدد د کمیدو سولې او پخلاینې د کډوالو د ستنېدو او د ګډ اقتصادي پرمختګ په کلیدي برخو کې د همکارۍ لپاره دی. ګډې کاري ډلې د دواړو هیوادونو د اړوندو وزارتونو ترمنځ د منظمو او مخامخ تماسونو پر اصولو کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دواړو خواوو موافقه وکړه چې د افغان کډوالو د ژر تر ژره ستنېدو په اړه به په خپل منځ کې تماسونه زیاتوي. همداراز موافقه وشوه چې د کډوالو په اړه د کاري ډلې بله غونډه به په یو مناسب وخت کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې جوړه شي. لا هم په پاکستان کې 1,000,000 راجستر شوي افغان کډوال وسی. د راجستر کډوالو ترڅنګ په لسکونو زره نه راجستر شوي افغان کډوال هم په دې هیواد کې میشتي. د پاکستان حکومت په خپل خبره کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د راتلونکي میلادي کال د جون تر 1.5 پورې اوږده کړې ده.
دوستانو ته زموږ غږ لازادې راډیو نوري د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه په بشپړې دودي. یوسف خان زدران له کابل ریپورت لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې 90% تخنیکی، حقوقي او د سروې اړوند کارونه بشپړ شوي دي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مدفی کڅوم د پنځمې پورز لزادي رادیو سره په خبرو کې د دغه پروژې د عملی پیل د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې په نږدې راتلونکي کې د دغه پروژې د تیرولو عملی چارې هم پیلېږي.
حکومت چکم تعهد سپارلی په بین حکومتي توافق لیکونو کې د ماتو توافقونو په اساس باندې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د یو میکانیزم او د یو تګلارې په اساس پر مخ موږ ډېر څه پرمختګونه درلودل. په استبلاک برخه کې د سروې، اجتماعي او د ترڅنګ محیطي زیستي برخه کې او د ځمکې د مسیر د ټاکلو برخه کې هغه سرویګان چې حواله لارې کېدلې په دې برخه کې.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هند جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 420 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2,000 افغانانو ته د کار زمینه هم برابروي. د دغه پروژې نه لیکه له ترکمنستان څخه تر هندوستانه پورې شاوخوا 2,000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 814 کیلومتره یې د افغانستان د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. د افغانستان او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په 5مه امنیتي او سرحدي غونډه کې هم د دغه او په سیمه کې د نورو پروژو د امنیت پر ټینګک خبرې وکړې. له دې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې پر لاره امنیتي اندېښنې نشته، ځکه د په وینا د افغان ځواکونو لخوا په دغه مسیر تصفیوي عملیات ترسره شوي دي.
د ټاپي د پروژې د امنیت په خاطر موږ لمخ کې نه د درې وړو ورګانو کوم کمیسیون چې رامنځته شوی دی دغه پروژې د امنیت په برخه کې په هغو ساحو کې چې نګرانۍ وي او ناامنۍ وي او دغه پروژه چې دغو لارو تېرېدله په هغو برخو کې امنیتي پلانونه تدویق شول، عملیات هلته ترسره شول. هغه ساحې اوس مهال له نیکه مرغه د نګرانۍ وړ نه دي او دغه پروژې د امنیت ټینګښت په موخه په زرګونو کسان استخدام شوي.
له دې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې سیف الدین سیحون په دې باور دي چې د دغه پروژې بشپړول د افغانستان پر امنیت او اقتصادي ودې مهم مثبت اغیز لري. د ده په وینا په بریا سره د دغه پروژې بشپړېدل به افغانستان د سیمې په یوه نښلوونکي هیواد بدل کړي.
دوستانو زموږ غلازادي راډیو ناوري اوس برا شو دي ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانک زیورته کتنه کړی
د سټارز اند سټرایپس ورسپانې لیکلي افغان ځانګړو پولیسو خپل عملیات پیل کړل خو لا هم د عادي پوځیانو شمیر کم دی. ورسپانې په یو ریپورت کې دغه پوځیانو د فعالیتونو عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي حکومت پلوي ځواکونه چې مخونه په نقابونو پوښلي په خپلو هموي موټرو کې ناست وو له ایران سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. سټارز اند سټرایپس لیکلي دغه پوځیانو یو ماموریت د طالبانو د یو مشر نیول دي. د ورسپانې په لیکنه دا پوځیان په هرات کې د یو نوي واحد غړي دي چې د محارب ماموریتونو لپاره موظف شوی او د ناټو د روزونکو لخوا مشورې ورکول کیږي. ورسپانه لیکي افغانستان هیلمند څو په هرات کې چې دغه هیواد دریم لوی ولایت دی د دغه ځانګړو ځواکونو شمیر دوه چنده کړي. سټارز اند سټرایپس لیکلي چې ملي عملیاتي ځواکونه د پولیسو د یوې درې نیم زره کسیزې ډلې غړي دي. ګلوب اند میل ورسپانه لیکي د کاناډا په شمول د لویدیځو هیوادونو میلیاردونه ډالر مرسته شوي پیسې په افغانستان کې بې ځایه لګېدلې دي. ورسپانه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې استیګار په حواله لیکلي چې دا پیسې د پراخ فساد او د سم څار د نشټوالي له امله چور شوي. سیګار دا رپورت د امریکا کانګرس ته هم وړاندې کړی. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو ګلوب اند میل ورسپانې ته ویلي فساد زیات دی خو ګڼې هغه برخې پیژندلې چې د دب خبره احمقانه برنامه دي او په کمزوري مدیریت او داسې حالت کې جرا شوي چې هیچا یې په اړه ځواب نه دی ویلی. د سوبکوب خبره له هیچا سره د پیسو د ضایع کېدو په خاطر حساب کتاب هم نه دی شوی. د ګلوب اند میل په لیکنه د امریکا متحده ایالتونو په خلاف کاناډا په خپلواکه توګه هغه پیسې چې د مرستو لپاره یې بیلې کړي په اړه یې دقیقه پلټنه نه کوي.
اوس هم زو کندهار ته دغلته د میزان د 28 نیټې د ولسی جرګې تر انتخاباتو چې په نور ولایتو کې ترسره شول یو ونې وروسته د ولسی جرګې انتخابات وشول. ټاکل شوی و چې د تیر چهارشنبې په ورځ به د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون هغه شکایتونه څېړي چې په دې ولایت کې د درغلیو په اړه ثبت شوي و. خو یو شمیر کاندیدان وایي دغه څېړنه نیمګړې ده نو ځکه یې مخنیوی کوي. صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس کریم الله ستانکزی وایي دوی ته د مرکزی دفتر لخوا ویل سوي و چې د چهارشنبې په ورځ د هغو مرکزونو رایې له سره وشمیري چې شکایتونه ورباندې ثبت شوي. خو دا چې ځینې نماندان په دې کار کې خپل زیان ویني نو د دې پروسې مخه نیسي. د ستانکزی په خبره 22 داسې مرکزونه شته چې کېدای سي د رایې تر شمیرلو وروسته ټولې رایې د شکایتونو پر اساس کارنتین شي.
موږ نن هم په شکل د باراتن د پروسه توقف کړی ده. موږ به د جریان د جناب والی صاحب سره د نور امنیت ورګونو سره شریکو نو د فاصله د دې باندې چې څه مشکل جوړ نه شي خپل پروسه ته دوام ورکړو.
د کندهار د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي په دغه ولایت کې ټول 468 مستند شکایتونه سبسبي چې 141 به په مرکز کې او پاتې به په ولایتي دفتر کې د نوماندانو په حضور کې وڅېړل شي. په ورته وخت کې د نوماندانو استازي وایي د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون یو غولونکې پروسه پیل کړي او د هغو مرکزونو رای شمیري چې شکایتونه ور باندې سبسبي. عبدالخالق محب الله او بشیر صالح د نوماندانو استازي
په دې کې باطل رای دي هغه د فصلي حساب دي یو مشخص کاندید لپاره سپین رای لیدل دي هغه د دې مشخص کاندید لپاره په هغه نتایج په فورمه کې رسول زیاده پلان کړي او داسې نور رای کې دي خپل لاس وانه کړي ده. اوس دا سفر وسه مشته بالکل د قابل د قبول نه ده چې وی وګورو.
صندوقان ماتي سرغچانی جورجی صندوقان کلیپان ماج دای ما سرم کلیپ ساخص نیمه دی پدې تاسیم کوله سي صندوقان نه جو څه وګوري مات صندوقان باندې حسابې په مور باندې ځکی په مور باندې ټاپکی هیڅ کله مور دا پروسانه مونږ نه مور څه د منلو وړ
په کم لس بجې باندې صندوق خورکسو پر ولس بجې شکایت سفت کړی دی خو هغه صندوق خو موجود نه دی. په داسې حال کې چې هغه حوالت باید هغه صندوق ته ورکول سي خو دلته یواز او یواز د خاص کړی د په خاطر باندې کار کوي او تاسو ګورئ دغه ډیرې ځوانان وسوځي او دا پروسه د منلو وړ نه بولي.
په اني وخت کې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستيال محمد هارون کلیوال وايي په ځینو مرکزونو کې یو شمیر نوماندانو د ټاکنو د کمیسیون کارکونکو غواښلې دي او په زور یې صندوقونه ډکړي چې دوی هم په اړه شکایتونه ثبت کړي او تر چېډونو وروسته به په اړه پریکړه وکړي.
د دې کې داسې مرکزونه موسی خپل موږ هم ور باندې شکایت ثبت کړی و ځکه د پولیسو د خوا څخه هغه د شپې د مرکزو څخه ایستل شوی و شخصي ځایو ته وړل شوی و هلته ډک شوی و خو هغه زموږ کارمندان هم دغه منطقې کماوینو کامرین و هغه شکایت ور باندې ثبت کړی و. شکایت کمیسیون ته هم ځینو ناظرینو شکایتونه ورکړي و د ثبوت سره صرف نن دی غوښتل چې هغه تفتیش کړي د تفتیش لپاره رایستلې و ناظرینو ورسره ونه منل.
د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو لمخې لکن د هارت څخه د ټاکنو بای مشک ماشینونه او د رای لیستونو مرکز ته انتقال کړي چې پایلې به هم له مرکز څخه اعلان شي.
ولایت په ولایت.
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سیکلنه کنه
دی پکتیکا کې هم ورته د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو اوس هم د سهار اته نیمې بجې شوې. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش په نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. د جرمني حکومت د کابل له پولیسو سره د سر زغروالو واسکټونو مرسته کړي. په کندوز ولایت کې د غالۍ اوبدلو د صنعتي ښارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پیل شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او نهه موسسې په نښه شوې دي. د امریکا د انرژي وزیر وایي دا امکان لا هم شته چې واشنگټن به د بالتیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د پایپلاین د رغونې پر پروژې بندیزونه ولګوي. او د کاسوو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون په برکسل کې سره وکتل. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو چې یوې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام دی او بلې هم کور کلی دی. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. اروزګان کې د جګړې پر مهال ټپي شوي پولیس وایي دولتي درملنه نه کوي. د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې هغه پولیس چې د بدن غړي د جګړې پر مهال له لاسه ورکړي لا هم د دفاع په خاطر د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي. دا پولیس وایي کله چې ټپیان شوي نو دولتي پوښتنه هم نه ده کړې او په خپل شخصي لګښتې د ځانونو درملنه کړې او بیرته وظیفو ته ستانه شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د اروزګان د ولایت په مرکز ترین کوټ کې د جګړې لومړۍ کرخې ته تللی او دغه پولیسو احوال پوښتلی.
اروزګان کې څه کم شاوخوا درې کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر مرکز ترینکوټ او د ولسوالۍ پر مرکزونو بریدونه پیل کړي او هڅه کوي چې د ترینکوټ ښار او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خو په زیاتو سیمو کې د افغان ګډو نورو ځواکونو تر څنګ پولیسو مخه نیولې، نو ځکه زیاتره وخت پولیس زیات تلفات ورکوي او مرګ ژوبل ورته اوړي. ازادي راډیو په مرکز ترینکوټ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د هغه سیمه ییزو او ملي پولیسو احوال اخیستی کوم چې د روانې جګړې پر مهال د خپل بدن خواږه غړي له لاسه ورکړي او ټپیان شوي وي.
په دا روانه مینه باندې پټاو شوی دی، شرم شک کار شوی دی.
د دې لړلې یو هم هغه جان دی چې په ملي پولیسو کې دنده لري. پر د مین چاودنه کړي او چپ پښه یې له لاسه ورکړي، خو بیا هم د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. دا غاجان چې اوس هم ټوپک په لاس کې او په مرچله کې ناستی، ازادي راډیو ته ویل کله چې ټپیسو نو دولت یوازې تر دولتي روغتونه ورسولي او نورې پښتنه هم نه ده کړې. دی وایي د ځان درملنه په شخصي لګښت کړي.
نمی غاجانې په پلیس کې ټپی دی، سم په پلیس کې هم په وسپک په دروانه مینه باندې پټاو شوی دی، شرم شک کار شوی دی. زما سر نه دولت کتنی دا وایي پره کړې ده، نیو په مایس هغه کړی ما خپل شخصي جو خپل دوا جو کړی د خپل ځامې جوړ کړی دی. هغه کی چې راغلم غیر حاضر کړی او کته ود کړی و ساغه په پولیس کې.
دا غلطي وازی ملي پولیس د جګړې قربانیان نه دي، بلکې محلي پولیس هم په مرچلو کې له دشمن سره په جګړه بوختي او مرګ جوړ بل ورته وړي. ازادي راډیو د ملي پولیسو ترڅنګ په محلي پولیسو کې هم د جګړې د قربانیانو احوال اخیستي. داباز محمد نومیږي، دی په محلي پولیسو کې دنده لري او د جګړې پر مهال یې خپل یوه پښه له لاسه ورکړې. دی چې اوس هم په مورچله کې ناستی له دولته ډیر ګیله من دی، خو وایي تر هغو به له خپل وطن څخه دفاع کوي څو چې په تن کې یو څاڅکی وینه وي.
زما پښه دونه نه وه زخمي، دلته زخمي وه. د ما پیسې وشې نه درلوده چې خواته اړولې په تایره کې یا حکومت یې خواته بیولې وای. ما پښه بره پسې توره سوه کرایه دلته را پرېکړه. دغه اندروس سره ولاړ یم چې موږ نه سن راغه ساته وظیفام نه پرېږدم چې شل واره دولت په ما کې رینه وي او رې هم نه دی را پښکې ول.
تورجان بیا په ترینکوټ کې د دوه امنیتي پوستو کومندان دی. د چخپل هم څو ځلې ټپی سوی وای دولت پښتنه نه کړي، خو له مرکزی اداري غوښتنه کوي چې د ورزګان پولیسو ته توجه زیاته کړي او خپل حق حقوق دی ورکړي.
د وزیر صاحب داخلي سره کچیر د ورزګان ولس ته توجه وکړي او د ورزګان د ولس سربازانو ته توجه وکړي، بعد د نږدې سره څارنه وکړي. خو اوس د ورزګان ولس په داسې حالات کې دی چې د پولیس غږ هیڅوک نه اوري او پولیس خرڅیږي. پولیس په ورځ په شپه کې در په خرید او پروش باندې رسوه کیږي.
په ورته وخت کې د ورزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی هم مني چې پخوا دغلته د ټپي سو پولیسو درملنه نه کېده، خو وایي کله چې دی راغلی نو اوس یې ټول هغه حقوق پولیسو ته ورکړي کوم چې له دوی سره یې لري.
په دې کې شک نشته چې د ما د ماموریت نه مخکې د 15 یا 16 کالو کې هغه معیوبین یا هغه سرتیری چې متاسفانه زخمی شوي دي، د هغوی حسنات هم په انفرادي شکل سره دوی مراجعه کوي قومندانۍ ته. دغه سابقه هغه سرتیری چې دلته زخمی شوي دي په 15 یا 10 کاله پخوا، د هغوی اسناد ته مرایل کیږي او انشاءالله رحمان په نږدې ورځو کې هغه کوم امتیاز یا کوم تنخواه یا کوم معاش چې دولت لازم بولي دوی کولی شي چې خپل امتیاز نه برخمن شي.
د ورزګان امنیه قومندان دغه راز پر مرکزی ادارې غږ وکړ چې په دغه ولایت کې یو نظامی روغتون ورته جوړ کړي څو د افغان سرتیرو درملنه د جګړې پر مهال پر وخت وسی او بیرته خپلې وظیفې ته پر وخت حاضر سي. دا په داسې حال کې ده چې په ورزګان ولایت کې نظامی روغتون شتون نه لري او د جګړې پر مهال ټپي سوي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت کسان د درملنې په موخه ملکي روغتون ته راوړل کیږي چې زیاتره وخت ملکي کسان هم له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
توکو
شنبه پورز په شهادت ورسېد او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي راډیو .com.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، تیره دوشنبه د پولیو پر ضد یو بل کمپاین پیل شو. ټاکل شوی ده چې دا کمپاین به د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې ترسره کیږي او هغو خلکو ته به عامه پوهاوی ورکول کیږي چې دوی نه غواړي خپل ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړي. نن په همدې کله خبرې کول موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د علماو د برخې مسؤول ډاکټر محمد عارف عرفان دی. ډاکټر صاحب، په فایل کې په خپل د واکسین په اړه معلومات راکوي.
واکسین خو په لنډه ژبه باندې وایم د هر مرض وژل شوی یا ضعیف شوی میکروب دی. کله چې موږ د هر مرض کده مثلا د توبرکلوز مرضی، د تور زیړی، د مثلا د شری یا د پولیو یا د مشمند گوزانی، د همدغه مرض میکروب ډاکټران را اخلي یا وژنی او یا هم ضعیفوي په لابراتوار کې، بیا همدغه ضعیف کړل شوی یا وژل شوی میکروب چې البته د میکروب د خطر پورې ارتباط لري. ډیر خطرناک وژون کې میکروبونه وژل کیږي او هغه چې دومره ډیر خطرناک وژون کې ندي هغه ضعیف کول کیږي. بیا د دینه واکسین جوړیږي او دغه ضعیف شوی یا وژل شوی میکروب وجود ته د پیچکارۍ په شکل یا د څاسکو په شکل باندې تطبیقیږي چې بیا هلته د انسان د بدن دفاعي سیستم، معافیتي سیستم ورته ویل کیږي یا ایمیون سیستم چې ورته وایو، هغه په حرکت کې راځي، فعالیږي او هغه بیا د دغه میکروب په مقابل کې د آینده لپاره انټي باډي ګان یا دفاع جوړي. دفاع د دغه میکروبونو په مقابل کې جوړي او د موږ بدن مسؤونه کوي.
اکرسو د پولیو ناروغي چې پیښې ورځ تر بلې په افغانستان کې زیاتیږي، سره له دې چې د نړۍ په اکثره هیوادونو کې دا ناروغي بیخي له منځه تللې ده، تاسې علت څه ګڼئ دلته چې ورځ تر بلې پیښې زیاتیږي او دغه آخري نه شمېره راته وایي چې څو پیښې لرو؟
آخرین شمیره خو تقریبا د بعد مرغ متاسفانه نونس شمیری دی. شرقی او جنوبی ولایتونه کې دی، کونړ، جلال آباد، نورستان کې او په قندار او هلمند کې عمدتا ډیر شمیری په دغو ولایتونه کې موقعیت لري. غټ دلیل ناامنی ده، د بعد مرغ متاسفانه ملک ناامنی ده، جنگ جریان لري په ډیرو سیمو کې. تقریبا 1 میلیون ماشومان ته اصلا واکسین نرسیږي، نه تطبیقیږي د جنگ په وجه، یا اجازه نشته د یالت د جنگ سیمه ده، یا مخالفین، یا هر څوک پر صورت. یعنی 1 میلیون ماشومان د واکسین محروم پاتې کی. د 50,000 شاخوا تقریبا کورنۍ دستي چې هغوی واکسین ورته رسیږي، واکسیناتوران ورځي، ټیمونه ورځي، خودی واکسین نه تطبیقیږي، خپل د دې په هواي نه لري. عمده دلیلې، غټ دلیلې، خو یو خو پروګرام کې دننه چې کومې ستونزې وجود لري، هغه طبعا په هر پروګرام کې تناسب موجود وي، بیرونی ستونزې چې دي هغه د خلکو د پوهې ټیټه خلک آگاهی نلری، پوه نلری، معلومات نلری په دې مورد کې واکسین څه شیدې، د دې ضرورت شیدې، ولې د تطبیقیږي، د څه فایده لري، کله تطبیق شي د دې دوی او د دې ماشومان په ژوند باندې څه تاثیر لري او که نشي څه هغه لري.
که په خطر باندې د پولیو خبرې وکړي چې هغه کورنۍ چې خپل ماشومان سره بې پروايي کوي، دوی ته د پولیو واکسین نه ورکي، دغه مرض څومره خطرناک ده؟
خطر خود ده چې کله کوم ماشومان چې په دې باندې اخته کیږي، اکثرا د 50 کال نه کم ماشومان، معمولا ډېر تنکي ماشومان په دې باندې اخته کیږي، او د فلج رامنځته کیږي، ګزړن رامنځته کیږي، د بعد مرګ دغه ګزړن او فلج رامنځته کیږي، د علاج ناپذیر ده، یعنی نه جوړیږي. د فلج نرغیدون که دیده تل پات دیده، یعنی تل تر طلب دیده معیوبی او دیدوی دی روغیده و چانس نشته دیده، او بلا بدبختی متاسفانه داده چه دیده واکسین بدیل نشته دیده، زایناسته نشته، یعنی بده منو که واکسین استعمال نکو دغه دوا به استعمال کو، دست نده په پولیو که دست شای نشته دیده. دی پولیو بدبختی مشکل بده که دیده چه فقط و فقط مخنیوی په واکسین کیگی و دی واکسین بغیر ده علاج نلری، تداوی نلری، دست یو شربت و کپسول و پیچکاره نشته دیده، روز چون بدین ندی تو ندلی چې دغه علاج کشف کی، او علاج فقط مخنیوی دی، او مخنیوی په دغه 200 کې باندې کی.
بله، تیر دوشنبه د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین ورځ وه، کمپاین بیا شروع سه، او دا کمپاین به کیږي د وروسته به بیا ماشومان ته واکسین ورکول کیږي. دغه کمپاین په اړه معلومات راکړي، د افغانستان په کوم سیمه کې و، څو کسان پکې و، څه ډول و؟
دوه ډوله کمپاینونه، یو اساسي کمپاینونه دي چې هغه په ټول هیواد کې 4 ولایتونو کې وي، تقریبا په هغو کې 9.9 میلیونه ماشومان، تقریبا 11 میلیونه ماشومان په هغو کې تر پوښښ لاندې راځي، هغوی ته واکسین تطبیقیږي. او یو فری واکسینونه یي چې SNID ورته ویل کیږي. فری کمپاینونه چې دي، دا عمدتا تقریبا دغه د پاکستان سره سرحد ته میشت ولایتونه، د پښتنو سیمو چې دي، د کونړ نه داسې راولي سال، جلال آباد، لغمان، نورستان، بیا تر قندار او نوروزګان تر فراد، هغه تقریبا 8 ولایتونه په دې کې راځي، چې د 6 میلیونه شاخوا کې تقریبا ماشومان په دې کې تر پوښښ لاندې راځي. معمولا د 5 ورځو د پاره د دوشنبه پر ورځ شروع کیږي، بیا نو آخري ورځ د جمعې ورځ د جمعې پر ورځ باندې کمپاین هغه کیږي. تر 5 کالو کم ماشومان ته، حتی اوس نوی څېړنې ښایي چې په غوسیمو کې چې د مرض خطر ډېری، تر 10 کالو پورې هم ماشومان ته ورکول کېدای شي.
بله، که د کمپاین په ډول باندې معلومات راکړي چې آیا یوازې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سه که ماشومان تم واکسین ورکړل سه، دا څه ډول و؟
نو کمپاین کې خو ټول دا تقریبا د سموازي شکل باندې کیږي، او واکسینونه تطبیقیږي. هم لکه د څرګند چې موږ تاسو اوس راډیو کې مثلا خبرې کوو، کنه خلکو ته پوهاوی پیغامونه ورکول کیږي، راډیوګان د لارې نه، تلویزیون د لارې نه، د دیني علماو د لارې نه، مساجد د لارې نه، د هر ممکنه لارې نه چې خلکو ته د پیغام ورسی او خلک بده پوشي چې خپل اولادونه ته باید واکسین تطبیق کی، چې دا د دې حتی یعنی عزت بده موبایل کې مهمه خبره ته اشاره وکړه چې د ټوله نړۍ اسلامي علماو په مسؤلیت سره د خبره کوم، د ما سره یو ډیر مشهور فتاواوي د عربي نړۍ نه نیولې بیا تر افغانستان او پاکستان او هندستان او دیوبند او مختلف یو ډیر مشهور مدارس او علماو د دې فتوا ورکړې ده چې د واکسین تطبیقول، خاصه د پولیو واکسین تطبیقول ماشومان ته د والدین یو شرعي واجب دی،
شرعی مکلفیت دی، یعنی دی مکلف دی، لکه سرکم چلمونس که روژه نیست یا نور خیر اعمال تر سرکی دست همی یو شرعی مکلفیت دی مورپلار دی والدینو او دی پتولین که سوک مسئول دی، البته دی اغوی داده یا چی داغ تنکی ماشمان تا وکسین تدبکی.
بله
زکر چی که خدای نخواسته داغ ماشمان فلچ کیگی مسئولیت دی چپ غاره دی، از سوکش مسئول دی.
تیر دوشنبه په کمپاین کې چې تاسو وايي ماشومان ته واکسین هم ورکول سه، په کوم شمیر ماشومان واکسین ورته ورسید؟
فعلا کمپاین جریان لري، د دوشنبه نه شروع شوی دی، دا به تر پنج شنبه پورې وي. د جمعې په ورځ باندې آخري ورځ ده چې هغه کسان چې د کمپاین پاتې شوي د پنځو ورځو دپاره به د کمپاینی په دې کې تقریبا موږ د پنځو تر شپږ میلیونه ماشومان په دې کې تر پوښښ لاندې راځي.
دغه کمپاین چې اوس روان ده له نورو کمپاینو څخه څه فرق لري؟ یعنی دا به هغو کسانو ته چې د پولیو واکسین ماشومانو ته نه ورکوي څومره موثر تمام سي، او له دې کمپاین وروسته به دې ته حاضر سي چې بچو ته پولیو واکسین ورکړي؟
موږ د خدای نه هیله لرو، امید لرو چې ان شاء الله رحمان د اوس خلک سره د دې د پوهې سطح لوړه شوي، ځکه چې دغه په ټولنه کې تاسو ګورئ د مختلف میډیا رسنۍ وجود لري او په مجموع کې خلک سفرونه کې ګرځي، دوی په دې باندې ځان خبر کی چې مثلا د پولیو مرض په ټوله دنیا کې موجود و، اندنن مثلا دیرش کال مخکې په 125 ملکونو کې موجود و، او په یو کال کې 3,500,000 واقعات د راپور ورکول شوی، یعنی په یو کال کې 3,500,000 ماشومان فلج کېدل، دایمي فلج کېدل. مګر دغه شمیره چې 3,500,000 نن الحمدلله تقریبا درو ټیټه شوې ده، یوازې 25 واقعات ده. د 3,500,000 وګوره او 25 وګوره، چې نن سپ افغانستان کې دي او شپږ هم په پاکستان کې دي، چې شي په 25. نو دا یعنی دی یو ستر کار او د یو ستر تلاش نتیجه ده چې هم خلک پوښوي دي هم یو موثر کار تر سره شوی.
مګر په افغانستان خو بیا موږ په خیل رو،
افغانستان خو مشکل موږ تاسو یاد کړل او چې یو خو ناامنی ده، او بل هم د خلکو د پوهې سطح ټیټه ده.
بله.
د بعد مرغه خلک په دې باندې نه پوهېږي واکسین څه دی، د دې ارزښت څه دی، دا د اصلا واکسینونه څه دی پاره رامنځته شوي دي.
ډېره مننه. قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد عارف عرفان خبري د پولیو د ناروغي په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی ازادي رادیو درن وردن خو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا دا سیناری نه مو چرته لیدلی چې په ملګرو ډیر مصرف کوي او کورنۍ ته پام نوي؟
دا وای چې ما شوخه په لای شنو شپې کاو په خوځو مصرف او په ملګرو مصرف کوو او ټال تلار څو ټکی سګی کنه.
د اسلام له نظر دغه سی مصرفونه څه ډول عمل دی؟
دا یو غیر اسلامي عمل ده او غیر اخلاقی عمل ده.
او کچيري په کومي کورنۍ کې دا ډول ستون زوي نو حل لارې څه ده؟
مور او پلار موجود وي یا یې ځنی داسې نور به رسوخه خپل خپلوان وي چې په د باندې نفوذ لري، هغه ته مراجعه کول او هغه سره د زو شریکول.
خو ګوریدونکو نن پام دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې نارینه په ملګرو دوستانو یعنی له کوره بهر ډیر مصرف کوي او خپل اولادونو او کورنۍ په وړاندې بې تفاوته وي. د دې موضوع دراسپړلو په خاطر د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې له یو اروا پوه سره مرکه هم لرو. زه سهارګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړئ.
وګو اوریدونکو لمړنۍ ټولنیز نظام چې د انسانانو د پیژندل غلوي سبب ګرځي هغه کورنۍ نظام دی، ځکه خو کورنۍ نظام ته پاملرنه شوی او د بریالۍ کورنۍ د رامنځته کولو لپاره ځینې اصول او اساسات ټاکل دي. د کورنۍ هر غړي ته یې ځانته حقوق او دندې ورکړي چې له پلي کولو سره یې کورنۍ د بریا خواته درومي. همدارنګه ځینی دندې هم ورسپارل دي، خو په ځینې مواردو کې بیا د کورنۍ د غړو لخوا دغه دندې په سمه توګه نه ترسره کیږي، چې ځینې ناخوالې رامنځته کوي. د بیلګې په توګه که د کور نارینه د کورنۍ د غړو په وړاندې سمه پاملرنه ونه کړي، ډېرې ستونزې د کورنۍ ترمنځ راولاړیږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي زهرا هغه میرمن ده چې خاوند یې په کور کې بې تفاوته دی او ټول پام او فکر یې خپلو دوستانو او ملګرو ته دی. دا چې نوموړې له کومو مشکلاتو سره مخ ده داسې راته غږېدلې ده:
او همدغه بې تفاوتي سر دوچار سوله چې بالاخره بلې ښایسته یې وکشه، او کله به یې چې ماش واخیست بله عیش نوش به یې کوو، په ښځو مصرف وکړو، په ملګرو مصرف وکړو، هوټل ته لاړ سه او ټیکسي کې کښېنه، دا خبرې به یې ده وي. بس په کور کې به چې موږ تر که سوال وکړو چې ماش دې واخیسته څه دې وکړل، جنجال به یې هم کوو، تا دې ما په ماش باندې څه غرض ده، بس یو دا ډوډۍ ده خو خورې نو دا خبرې به یې بس کولې، بس جنجال به هم جګېده، ماشومانو به د موږ جنګ ته کتل، زموږ د جنګ نه به یې بده انګیزه اخیستله. په هغې کې به زه هم ملامته چې ته مېړه سره زبه کوي او مېړه سره دا کوي وینا کوي. بالاخره چې زندگی ډېرو بدو صحنو ته ور تېر کړلو، ځان به یې خوشحال ساته. نه، زموږ په فکر کې نه وو، حتی تر اوسه پورې هم په فکر کې نسته ده.
همداراز ځینې نارینه بیا وایي چې دوی ټول وخت په کور کې له ماشومانو او کورنۍ سره تېروي، نو باید ځان ته هم ژوند وکړي او ځینې مصارف په ځان او دوستانو هم وکړي. په دې تړاو د کندز ولایت اوسیدونکی نصار بیا وایي چې اکثره وخت په کور کې ورته ډیر فرمایش ورکول کیږي او د کور جنجالونو هم ستړی کړی، نو ځکه ډیر وخت له خپلو دوستانو سره تیروي. نوموړی زیاتوي:
والا مصرف چې راشي بالکل مصرف یې کوو، خامخا دوستان انډیوالان زیاتره چې د موتن نه راشي، لرې نه راشي، همدلته خپله د ماما زامن تره زامن یو ځای سره خامخا مصرف کوو. په ناسته باندې مینه زیاتیږي، یو سره زنګونه وو مثلا راغواړو، نفر د شپې کینو سره زیاتره وخت په دې چې د ورځې نه کیږي، مصرفیتونه دي، جنجالونه دي، د ژوند دی، نو دا د شپې د خوانه زیاتره وخت سره کینی یوځای. کورنۍ کې خو اکثره وخت شکایتونه یي، نو ځان ته سړی باید ورسیږي او خپل ځان ته هم ژوند کې ښه ده.
په ورته وخت کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ نارینه ډېره پاملرنه خپلې کورنۍ او مېرمنې ته کوي او اکثره وخت له کورنۍ سره تېروي. د کابل ولایت اوسیدونکي بهشته بیا د خپل پلار او ورونو ډېره راضي ښکاري او وایي:
زموږ په کورنۍ کې او زموږ په فامیلي کې خو داسې کس نشته دی، موږ هم ډېر راضي یو د خپلو ورونو د خپل پلار نه، نور او په خوشحالۍ سره د یو بل په څنګ کې ژوند کوو. ډېره پاملرنه موږ ته کوي، موږ ته، خویندو ته مې، ورونو ته مې، ټولو ته، تر څو چې واسو توان راسي موږ باندې مصرف کوي. او بیرون مې داسې نه دي لیدلي چې بیرون باندې هم مثلا په رفیقانو دو باندې ډېر مصرف کړي، موږ نه ډېر داسې نه کوي. حتی بعض وخت هم کېږي چې مثلا موږ د ځان سره بیا بیرون ته چې مثلا وایي ما په فلانه ځای کې دغه شی خوړلی وو، نو تاسو مې په زړه کې وایي راځي تاسو یې وخوری. کله کله چې چیرې لاړ شي د دوستانو سره که کوم شی وخوري، بیا هغه موږ ته کور ته هم راوړي، ځکه چې وایي موږ دغه شی نه خوړل، نو تاسو ته مې هم راوړل.
د کورنۍ د نارینه د اساسي دنده ده چې لومړی باید د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي، بیا ملګري او دوستان وپالي. د لغمان ولایت اوسیدونکی اسدالله وایي چې په هر حالت کې نارینه باید لومړیتوب خپلې میرمنې او اولادونو ته ورکړي. نو ما وړه زیاتوي:
هغه کسان ته چې بې ځای مصرفونه بهر کوي، هغوی ته ما دا ویل دي چې د دوی اساس وظیفه دا ده چې دوی اول خپل فامیل باندې، ماشومانو باندې، په دوی باندې مصرف وکړي او د بې ځای مصرفونه ډډه وکړي، ځکه دا پیسې دوی ته که ذخیره کړي نو آینده کې به دوی په درد. ډېر خلک داسې موجود دي دوی مصارف ټول بیرون کوي، دوی ډېر مشکلات سره مخ کیږي چې هغوی انډیوالان یا ملګري دوی بدو لارو ته دغو بې ځای مصارف باندې رهنمایي کوي. نو همدا ده چې هم کورنۍ تی پت کیږي، هم مشمن تی پت کیږي.
اسلام هم لومړی توپ کورنۍ ته ورکړای او له بې ځایه مصارف یې مسلمانان منع کړی دي. دا چې د اسلام له نظره د کورنۍ په وړاندې د نارینه بې تفاوتي څنګه خبره ده، له دیني عالم عبدالبشیر فضلي څخه یې اورو.
په دې اساس باندې هغه کسان چې دوی د کورنۍ د غړو مسؤلیت نه احساسوي او دا بیرون مصرف کوي، بې ځایه مصرف کوي یا خپل مال په بې ځایه مواردو کې مصرفوي، دا یو غیر اسلامي عمل ده او غیر اخلاقي عمل ده. په کورنۍ باندې باید مصرف وکړل ټولو نه مخکې اول حق د کورنۍ د پلار باندې دا ده چې دوی نه نفقه هم د دوی مسکن د دوی روانی لحاظ د دوی امکانات مساعد کن.
درنو اوریدونکو،
د خبرونې په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم راخست چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
زه محب رحمان یم د بګرامی ولسوالی او د خشینه قریه اوسیدونکی. اول خو دغه باید خپل فامیل ته پام وکړي ډیر، او بیا وروسته د خپل دوستان اقارب غم اور باندې حق لري د توان په اندازه غوی باندې مصرف کی خو ډیره خپل فامیل باندې.
اور زلا احمد زم د خیرخانه اوسیدن کې زما په نظر هر شی حد لري، باید مصرف کول چکر وخل له دوستان سره یو حد لري، نو نه چې بی ځای او خپل فامیل ته هم رسی خپل دوستان ته هم رسی.
زمانو فرایدن د کلیوال ته خلاص کوم د پارون ولایت څخه اوس کابل کې ژوند کوم. زما نظر دغه د خو خدای مصرف یو بد کار دی کنه، د خو هر سره باید خپل ځان خطر کړو کنه چې د بل سړي خطر.
قدر منو اوریدونکو، اکثر وخت کورنۍ کې کوچنۍ موضوعاتو ته پام لرنه ونشي نو ډېر لوی ستونزې به د کورنۍ د غړو ترمن جوړ شي. دا چې ولې ځینې نارینه خپلې کورنۍ ته پام نه کوي او ټول مصارف په ملګرو کوي یا یې له کوره بهر کوي، ستونزې څه دي او حل لارې ورته څه دي؟ د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډپارټمنټ له امیر پوهندوی سراج الدین عالمی سره مرکه کړې ده. په ګډه یې ورو
ځینې نارینهګان شته دي چې د خپل کورنۍ د خپل اولادونو د میرمنې په مقابل کې بې تفاوته دي، خو بیرون بیا سي نه دي. بیرون بیا مصارف هم ډیر کوي او د خپل ملګرو دوستانو په مقابل کې تفاوت هم لري. دلته علت څه ده استاد چې دوی د کورنۍ په مقابل کې بې تفاوته دي؟
دا موضوع ډیره پراخه موضوع ده، د عوامل کېدلی شي چې مختلف وي او دا ایجاب د دې کوي چې په دې حق له عملی څېړنې وشي او د څېړنو نتیجه بیان شي. دا کېدل شي چې په هر ټولنه کې ځان ته بیل عوامل ولري، بیل دلایل ولري، او په مجموع کې دا مسله په فاميلي تربیه پورې او په منطقه کې د حاکم فرهنګ پورې اړه پیدا کولی شي چې څه ډول فرهنګ په ټولنه کې حاکم دی او دغه شخص چې په دغه څیر د خپلې کورنۍ سره برخورد او عمل کوي نو د ده اساسي تربیه څه ډول ده، یعنې د کورنۍ له خوا نه د ابتدا نه څه ډول تربیه شوی دی، آیا د د پلار او یا د په کورنۍ کې بل هم داسې څوک کېدلی شي چې د هغه اغیز پیوي، او کېدلی شي چې د هغه د اغیز نه پرته په خپله د ځینو دوستانو او کسانو سره چې د ده ناسته ولاړه ده د هغوی تاثیر پیوي او دغسې یو حالت ځان ته اختیاروي.
تاسو مخکې د دوستانو یادونه وکړه، تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې کسانو ملګري دا چې دوی په کور کې مسؤلیت نه ادا کوي او بیرون ډېر مصرف کوي، کورنۍ ته پام نه کوي، د دوی ملګري د دوی په کړو کې څومره رول لري؟
دا موضوع واضح شوی ده په دروان شناسی په لحاظ باندې چې په شخص باندې تاثیر د شخص په شخصیت په جوړونه کې تاثیر کوونکي عوامل یو هم دوستان دي. نو طبیعي ده چې دوستان ډیر عمیق تاثیر لري، د دوستانو تاثیر کېدلی شي چې داسې وي.
خو استاد کله چې یو نارینه د کورنۍ په مقابل کې بې تفاوته وي او ټول مصارف بیرون کوي، دغه حالت په کورنۍ باندې څه بد اغیز لري او په ټولنې باندې کوم بد اثر لري؟
د ستونزې بیخي ډېرې دي کورنۍ ته، د اولادونو ته، ځکه چې زمونږ او ستاسې په فرهنګ کې په مجموع کې اولادونه هغومره چې د پلار نه تربیتي تاثیر پې موجود دی، د مور تاثیر هغومره نه دی په فرهنګي لحاظ. نو کله چې پلار په کورنۍ کې نه وي، بې تفاوته وي، نو اولادونه هم همدغسې بې تفاوته رامنځته کېږي او خود سره راغټېږي، نو دغه ډېر بدې اغیزې دي.
استاد د دغه مشکلاتو د حل لپاره تاسو کومې لارې پیشنهادوي؟
کار دا ده چې د کورنۍ مشران چې کچېرې ژوندي وي، موجود وي، مثلا د ځوان چې واده کړی دی مور او پلار یې موجود وي، یا یې ځینې داسې نور با رسوخه خپل خپلوان وي چې په ده باندې نفوذ لري، هغو ته مراجعه کول او هغو سره د ستونزو شریکول چې د هغوی له خوا نه ده ته ځینې خبرې وویل شي، دا متوجه شي چې دغه مسایل نه لاس وخت دا یوازې نه اړخی همدا کېدلې شي. نو که چیرې بل امکان دا وي چې د دې شخص مخه د تعلیم او تحصیل خواته کی که دا باسواد وي کېدلی شي چې د مطالعې په اساس باندې دا شخص مجبور کړي چې ځینې هغه اضافي فرصت چې دی لري مطالعې ته مخه کړي، د مطالعې په نتیجه کې د داسې کتابونو سره سروکار شي په قصدي توګه د میرمنې لخوا نه یا د نورو کسانو لخوا نه د ته داسې کتابونه ور په ګوته شي چې د هغې په لوستلو سره د ده په ذهنیت کې تغییر راشي.
خوګوردونکو، د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړم دومره وو. تر بیا ښې چارې. عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 50 40 0998 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com